د مشال رادیو په یو بل خبرونه کې تاسو کوربا ګل ایاز هم ستړي مشه وخت د سحر لس بجې دی. په دې خبرونه کې د پاکستان حکومت او د طالبانو د کمیټې او استادو ترمنځ د غونډې غونډه په داسې حال کې چې په پاکستان کې د تشدد پیښې دوام لري، د ترهګرۍ پیښو کې د اغیزمن شوو کورنیو حال، د افغانستان د شوروي اتحاد د ځواکونو د وتلو 25 کاله د پوره کېدو او د خبر ایجنسۍ شاکس د زده کوونکو د ستونزو په شمول یو شمېر نور موضوعاتو په هکله درته رپورټونه لرو. خو لومړی وار ورکو اسرار الله مومن ته چې د دې ساعت تازه خبرونه وړاندې کړو.
د پاکستان په مختلفو برخو کې د تشدد په پیښو کې یو پولیس والا وژل شوی او د دریو پولیسو په ګډون 14 کسان جوبل شوي دي. د سولې د خبرو اترو لپاره د پاکستان د حکومت او د تحریک طالبان پاکستان لخوا د ګمارل شوو کمیټیانو غړو ویلي چې د تشدد روانه لړۍ د سولې روان بهیر له مشکلاتو سره مخامخوي. او له افغانستان د پخواني شوروي اتحاد د پوځیانو د وطنن 25 کاله پوره شو. او زه خبرونو تفصیل. د پاکستان په مختلفو برخو کې د تشدد په پیښو کې یو پولیس والا وژل شو، د دریو پولیسو په ګډون 14 کسان جوبل شوی دي. کراچۍ پولیس چارواکو مشال ډو ته ویلي دي خار کې نن سهار دوه بمی چاودنو د یو پولیس والا په ګډون 15 کسان جوبل کړی دي. بلخوا د خبر پښتونخوا په سکیم چوک سیمه کې بیګا د سولو په یو ګاډي د سړک غاړې په بمی چاودنه کې شپږ ولسی وګړي جوبل شوی دي. چارواکي وایي د برید هدف د پولیسو ګاډې وو خو بچ شوی. له دې وړاندې پرون سهار د سوابوی په ګډون سیمه کې د پولیسو په یو ګاډي باندې د وسلوالو په ډزو کې یو پولیس کانسټیبل وژل شوی او د یادې سیمې د تھانه ایس ایچ او او ایس آی جوبل شوی دی. د سولې د خبرو اترو لپاره د پاکستان د حکومت او د تحریک طالبان پاکستان لخوا د ګمارل شوو کمیټیانو غړو ویلي چې د تشدد روان لړۍ د سولې روان بهیر له مشکلاتو سره مخامخولی شي. دا خبرې پرون په اسلام آباد کې د یادو دواړو کمیټیانو ترمنځ له غونډې وروسته په ګډه اعلامیه کې شوې. په دې اړه د حکومتي کمیټې یو غړي رستم شاه مومن پرون مشال ډو ته ویل
کوشش کوو چې یو ډزبندۍ طرف ته چکر نه لاړ شي. تحریک طالبان له طرف هم در دولت پاکستان له طرف هم دا چې کوم اصلي مسائل دي نو دا باندې بیا خبرې کوو.
د پاکستان حکومت او وسلوالو طالبانو لخوا د سولې کمیټیانو ترمنځ مذاکرات په داسې وخت روان دي چې رتیر زرد پورزو طالبانو په کراچۍ کې 14 پولیس والا وژلي وو. له بلوچستان څخه په تیرو دوه ورځو کې 12 سرکاري چارواکي تښتول شوي. د بلوچستان د کونو چارو وزارت چارواکو د نوم او غږ نه خپرولو په شرط پرون مشال ډو ته ویل چې د زیارت پورزو لومړی د تربت له توم سیمې څخه د کیچ ډیپټي کمشنر عبدالحمید ابړو د توم له اسیسټنټ کمشنر سره د ایران له سرحد څخه را روان وو چې له چارواکو چې له اجیان سیمې څخه له لیبي چارواکو سره وسلوال و تختول. کله چې د دې تختول شو چارواکو د رخصت کولو لپاره یو بل شپه کسي زډله د دشت د اسیسټنټ کمشنر نیم گیچکی په مشرۍ کې له تختونکو سره د خبرو لپاره د جمعې پورې د تربت پر لور روانه و چې تربت له ګمازی سیمې څخه دا چارواکي هم د معلومه وسلوالو و تختول. د صوبې ځنی امنیتي چارواکي په دې باور دي چې د ترشا د بلوڅو بیلتون غوښتونکو وسلوالو ډلو لاس دی. له افغانستان د پخواني شوروي اتحاد د پوځیانو د وطنن 25 کاله پوره شو. په پاکستان کې د وابي نېشنل ګون غړی او د سینټ د بشري حقوقو د کمیټې مشر پراساب خټک نن له مشال ډو سره په خپلو خبرو کې ویل چې د شوروي اتحاد د يرغل په غبرګون کې رامخته شوی اثرات نن هم د سخت دریځۍ په شکل کې د پاکستان او په خاص توګه د پښتنو په ټولنه موجود دی.
دی جنگ یو قسم تا دی یو ایدیولوژیکی جګړې شکل غوړه کړو چې کی ټول دنیا غډه شو نو دی دی تبیا دی خیر له خفرات من سره او یک سرمایه گزاری شو نو اغه نه یو بل کیسه جوړه شو چې دا اوس هم سیمه پاره کې خکیلا ده.
نن د فروری په 15 نیټه په 1999 کال کې د شوروي اتحاد اخیری پوځي افسر بوریس ګرومول افغانستان وته او دارنګ په افغانستان کې د شوروي اتحاد سره باندې نه کلن يرغل پای ته ورسید. د افغانستان د بنو چارو وزیر وایي بهرني استخبارات د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې خبري ګډوډوي او کچري هغوی له طالبانو سره مرسته ونه کړي طالبان د افغان حکومت پر وړاندې مقاومت نشي کولی. دا خبره د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر زرار احمد عثماني د جمعې په ورځ د ترکیې په مرکز انکارا کې د ترکیې له یوې خبري رسنۍ سره په مرکه کې وکړي. نوموړي زیاته کړه کچري د بهرنیو استخباراتي ادارو مداخله نه وي نو له طالبانو سره به د سولې خبرې پخوا پیل شوې وي. د افغانستان د ولسي جرګې رئیس وایي اروپایي هیوادونه له 2013 کال وروسته هم له افغانستان سره خپلو مرستو ملاتړ ته ژمن دي. ښاغلی عبدالرؤف ابراهیمی چې د یو وفد په مشرۍ د اروپا د امنیت او همکارۍ سازمان په پارلماني غونډه کې د ګډون په مقصد د آسټریا مرکز ویانا ته تللی پرون یې له مشال لو سره په مرکه کې دغه سازمان په پارلماني غونډه کې د افغاني وفد ګډون ګټور وباله. د مشال ډو د ازادۍ څنګه او د افغانستان ملي رادیو ټلویزیون نن د خالی په ورځو د افغانستان جمهوریت ریاست له کاندیدانو سره مناظره پر مخ وړي. تاسې کولی شئ دا مناظره د کابل پر وخت د مازدیګر له څلور نه تر شپږو بجو پورې په ژوندۍ بڼه له ازادۍ رادیو او د افغانستان د ملي رادیو ټلویزیون له لارې واورئ او وګورئ. دا مناظره د مشال ډو په ویبپاڼه مشال ډو ډاټ کام کې هم خپریږي. د بخښنې نړیوال سازمان په ایراني چارواکو غږ کړی چې د مخالفو سیاسي مشرانو مهدی کروبی، میر حسن موسوی او د هغه د میرمن په خپل سرقید د سمدستي ختم کړي. د بشري حقوقو دغه ډلې د غوښتنه د یادو سیاسي قیدانو په کور کې د نظربندۍ د درېمې کلیزې په مناسبت په یوې اعلامیه کې کړي. کروبی او موسوی د 2011 کال د فروری میاشتې راهیسې وروسته له هغې بندیان شول چې د عرب پاڅون په ملاتړ یې په ایران کې د پاڅون غږ وکړ. او اخیری خبر دا دی د شام فعالان وایي په جنوبي کلی یادو واکې د موټر بم په چاودنه کې 2 کسان وژل شوي. د شام د بشر حقوقو ډله چې مرکز یې په لندن کې دی وایي په چاودنه کې یو شمېر کسان ژوبل شوي هم دي. د شام سرکاري ټلویزیون چاودنه تایید کړ او په تصویرونو کې ښودل کیږي چې بم د یو جومات بهر چاودلی خو وایي چې لږ تر لږه 3 کسان پکې وژل شوي. دا تر دې مهاله د مشال خبرونه.
خبرونه به د مشال رادیو نو واوریدل چې اسرار علم مومند وړاندې کوي. تاسو کولی شئ چې د مشال رادیو ټول خبرونه په ویب پاڼه مشال رادیو ډاٹ کام په فیسبوک او په ټویټر هم کتلی او لوستلی شئ. د پاکستان حکومت لخوا له طالبانو سره د خبرو لپاره ټاکل شوې کمیټې وایي چې د ترهګرۍ روان بریدونه به د سولې پر بهیر منفي اغیز وکړي. کارپو بریګیډیر سات په دې اړه وایي
دا یو عجیبه غونډه کې منطق دی او دا حکومت چې کوم دی نو دی خپل رحما یو یک طرفه غونډه کې جنګبندي جاري ساتلې ده. نو دا خو د کمزوري حکومت نه پوهېدلو ناپوهي ده.
دا وسلوالو طالبانو لخوا د وژل شوو کسانو کورنۍ وایي چې حکومتي کمیټې له دوی سره هیڅ قسم سلا مشوره نه ده کړې.
روغه جوړه وشي او په روغه جوړه نه کېږي. یو طرف ته مذاکرات وایي که بل طرف ته د جهادي دمه کېږي او بیا خو په کار داره چې حکومت پاکستان خپل استبلش کړي.
له افغانستانه د شوروي اتحاد فوجیانو د وتو 15 کاله پوره شول. د دې جنگ د په دې هیواد څومره اغېز کړی افریا صاحب خټک وایي
زما په خیال کې خو دې جنگ چې کوم شو دي ډېر لوی تاوان کړی دی. نه صرف د انساني ځانونو او د خلکو د ژوند ځواک بلکې د هغې اثرات چې دي هغه ډېر منفي اثرات.
د خبرونې په دویمې نمایي کې ادبي او کلتوري اونیس پروګرام د باختر ستوري کې به د لیکوالې صفیه صدیقي خبرې واورئ.
کورنۍ نارینه زما سره ډېر زیات همکار او زه ډېر زیات هڅولې یم. زما د کورنۍ غړو دا نه خوښوله چې زه په تلویزیون باندې ظاهر شم.
نور رپورټونه هم لرو له مشال رادیو سره. اوریدونکو تاسو د مشال لړی خبرونه ته غوږی. د اصول د خبرو تر لپاره د پاکستان د حکومت او د تحریک طالبان پاکستان لخوا د ګمرل شو کمیټانو غړویلی چې د تشدد روان لړۍ نه یوازې د افسوس وړ ده بلکې دا د سولې روان بهیر له مشکلاتو سره مخامخ کولی شي. دا چې په دې هیواد کې اوسنی وسلوال بریدونه د سولې خبرې ترې له کومو ننګونو سره مخامخ کولی شي او د دې راتلونکي به څنګه وي په دې اړه د احمد شاه زمی دا رپورټ اورو.
د پاکستان په سر شهر اسلام آباد کې د جمعې په ورځ په یو غونډه کې د حکومت او طالبانو کمیټانو د هیواد په بیلابیلو برخو کې د تشدد کاروایانې د اندېښنې وړ بللي او ویلي دي چې دا به د خبرو اترو پر روان بهیر منفي اغیز ولري. تر دې وړاندې په کراچي ښار کې د جمعې پورس پر امنیتي ځواکونو هغه وخت بریدوسو کله چې یو ځانمرګي بریدګر خپل ځان د رینجر ځواک دی افسر د موټر مخ ته اول وزوي. قسم په دې برید کې یوازې دوه ولسی وګړي ژوبل سوي، خو د پنځشنبه پورس هم په دغه ښار کې پر امنیتي ځواکونو بریدوسو چې لامل یې ډېر لس پولیس سرتیري وژل سوي او لسکونه نور ژوبل سوي ول چې ډېرې پکې پولیس سرتیري و. تاریخ طالبان پاکستان پر پولیسو د بریټ پراو منل او د پاکستان د امنیتي سرتیرو لخوا د خپل ملګرو د وژلو بدل وباله. دا چې دغه ډول بریدونه به د سولې پر خبرو اترو څه ډول اغیز ولري، په پېښور کې د دفاعي چارو کارپو بریګډیر ریټایر صاد محمد خان وایي چې د بریدونو په جریان کې روان خبرې اترې څه نتیجه نسی ورکولای.
دلته یو عجیب غونډه کې حالت ته وغدانې چې اغي بریدونه جاری ساتي او حکومت یو بریدمو کو نغې د مذاکرات نه لا صوباسي دا یو عجیب غونډه کې منطق ته او دا حکومت چې کوم دی نو دی خپل طرحنه یو طرفه غونډه کې د بندي جاري ساتل ده او دا چې بدون را روان دي نو دا خو د کمزوري حکومت نه پوهېدلو نه پوهېږي دا نه تجربه کاری ده.
که یو خبرې ډیر ساده خبره تر پروان بهیر کې د حکومتي دریس کمزورتیا ته ګوت نیسی، نو بل خو د حکومت لخوا د ټاکل شوی کمیټي غړي رستم شاه مومند د طالبان لخوا برید د افسوس وړګنی او زیاتوي چې د دواړو لورو لخوا تر دزبندۍ وروسته د اصلي مسایلو پر حل خبرې کېدای شي.
واقع شوی دی د دې پروسې ته ډیر زیات نقصان رسیدلې او د افسوس وړ واقع د کراچۍ ولا او پدې واقعیت کې چې نوې ډېر زیات مشکلات را پېښې دي او موږ کوشش کوو چې یو دزبندۍ طرف ته چکر نه لاړ شي. چې دزبندۍ وشي چې په اړه باندې بیا عمل وشي او د تحریک طالبان له طرفه هم او د دولت د پاکستان له طرفه هم دا چې کوم اصلي مسائل دي نو دا باندې بیا خبرې کوو چې دا غیر سهاله راوباسي.
کته هم په پاکستان کې تر دې وړاندې حکومتونو له وسوالو طالبانو سره پر بیلابیلو دریزونو د سولې خبرې اترې کړې او له یو بل سره د جګړې نه کول لوزنامې هم کړې دي، خو څه وخت وروسته بیا هر څلمې انځتللې. برګډیر صاد د ترهګری په ځد د خیبر پښتونخوا د صوبایي حکومت او د پاکستان د مرکزی حکومت دریز ته په کتو سره وایي چې په داسې حال کې خبرې اترې نه سي بریالي کېدای چې حکومت په ویره کې وي.
خبرې خو چیرې نه کامیابیږي، دا بس حکومت په یو لاندې کې چولې دي. د خبرو زما مخکنم پرومید نه ما او سمزنه ما او نه اندنه په دې سره مخکې سو ته د خبرې شي وی دي مخکې سره لوزره نه شي وی دي هغه کومه پاس داري شي وی دا چې دی بوس او کی دا حکومت خو هغه روسانه حکومت خو دام سره په زبانی جمع خرج کوي کوم مقابله به کوله زبانی کوله کوله دا حکومت دا غي جو کم نه وی دی خو خپل خبر نه روزي کاغذ ته په خور کې دی کاغذ په اسلام آباد کې دی دا سه کوم دهشت زده حکومت یو هغه په دهشت کې وي نه بس یو جنگ کې کامیابی حاصل.
د وزیر اعظم نواز شریف په مشرۍ کې د هیواد واکمن ګوند مسلم لیگ نواز ډلې په حکومت کې لراتلو سره سم دا درې خپل کړي چې له هیواد به د ترهګری د لمن جوړولو لپاره له وسوالو ډلو سره خبرې اترې کوي ترڅو په هیواد کې سوله او قراری راشي.
احمد شاه زمي او چې تاسو ته رپورت وړاندې کولو په همدې موضوع کې پاتې کیږي. د پاکستانی حکومت او وسلوالو طالبانو د ټاکلو کمیټو ترمنځ خبرې تری روان دي، خو د وسلوالو طالبانو لخوا د وژل شوي کسانو کورنۍ وایي چې د حکومتي کمیټې له دوی سره هیڅ قسمه سلا مشوره نه ده کړې. اوس پوښتنه دا ده چې هغوی دې خبرو اترو ته په کوم نظر ګوري. د حکومتي او وسلوالو طالبانو د مذاکراتي کمیټې وغړي او د بشري حقوقو لپاره کار کوونکي په دې اړه څه دریز لري؟ زمو همکار بوري ول کاکړ لاغیزمن شو کورنیو د یادو کمیټې او لغړو او بشري حقوقو له سازمان سره خبرې کړې دي او دا رپورت یې برابر کړی دی.
د حکومت او وسلوالو طالبانو د استادو ترمنځ د لوړې کچې خبرې اترې دوام لري، خو د طالبانو لخوا د وجلسو کسانو کورنۍ وایي چې حکومت دوی د خبرو اترو په بهیر کې نه دی ژغولې. په سواد کې د محمد شیر خان په نامه یو کس مشال ریډیو ته وویل چې که څه هم وسلوالو طالبانو د دوو ورونو په ګډون د کورنۍ څلور غړي وژلې، خو دوی د مذاکراتو بریالیتوب غواړي. هغه وویل
د پاکستان ریټ او د پاکستان حکومت مې او مطلب چې په دې خبره کې روغ جوړه کیږي نو روغ جوړه ښه خبره ده چې روغ جوړه وشي، خو که روغ جوړه نه کیږي یو طرف ته مذاکرات وي که بل طرف ته بیا دمه کیږي نو بیا خو په کار ده چې حکومت پاکستان خپل ریټ اسټبلش کړي او دا کوم تاجر دي کوم دهشتګرد دي هغه یو طرف شي چې کوم صحیح اسلام او صحیح د ملک د اسلام مفادر خلک یا به حکومت سره راشي چې کوم راځي دی هغه به مته راځي چې بیا د اوسره وځي.
د محمد خان په نامه د سوات یو بل اوسیدونکو چې د په وینا د څلور ورونو په ګډون د کورنۍ دیار لسغړي وجلسوي په دې اړه خپل دریض داسې بیان کړ. اوس پښتنه دا ده چې کچېری خبرې اترې پر مخ ولاړ سي نو به حکومت په قتلونو تورن وسلوال طالبان وبخشي او کب مقدمه ور باندې وچلوي. خو د حکومت د مذاکراتي کمیټې غړي رستم شاه مومن مشال ریډیو ته وویل چې دا د کمیټې نه بلکې د حکومت کار دی. رستم شاه مومن وویل
جوړه کېږي نو خامخا سنت نرمي به دولت ښي او څه به هغې ښي که هر یو په خپل موقف باندې ولاړ وي نو بیا خو جوړه کول ډېره ګرانه خبره ده.
د وسلوالو طالبانو د مذاکراتي کمیټې له غړي مولانا یوسف شاه څخه مې وپوښتل چې آیا د قرآن او حدیث په رڼا کې حکومت دا حق لري او کنه چې د محمد شیر خان او محمد خان په څیر د نورو داسې کسانو له پوښتلو پرته طالبانو ته معافي وکړي. مولانا یوسف شاه وویل
خبرو کې نه ګرځېدل غواړو. مونږ حساس مرحله کې داخل شوي یو. مونږ هغه ملګرو ته نه به مونږ تپوس کوو چې هغه په څه باندې وژل شوي دي، هغه ته ولې نقصان رسېدلی ده، څه بنیاد ده، څه وجوهات دي، عوامل به معلومول شي.
د پاکستان د بشري حقوقو د خیبر پښتونخوا مشر شیر محمد خان مشال ریډیو ته وویل چې د حکومت له لوري پر وسلوالو طالبانو مقدمه چلول یا معافول جلا خبره ده، خو دا حق یوازې د وژل سوو کسانو کورنۍ لري چې طالبان بخښي او کنه. هغه وویل
امکان خو داسې ښکاري چې کله روغې جوړې ته خبره ځي نو د تېر عمل به د هغې سره د حکومت په لیول باندې کېدای شي چې هغې معاف کړي. خو زما په نس باندې دا حق چې دی دا شریعت کې د مړو وارثانو سره دی او په کار ده چې د هغې نظر هم واخلي او د هغې رایې هم واخلي او د هغې مرضي هم په دې کې شامل شي.
د یادونې وړ ده چې له تیرو څو کلونو راهیسې په پاکستان او په خاصه توګه د پښتنو په سیمو کې د داسې خونړیو بریدونو له امله په زرګونه کسان وژل سوي دي چې د زیاترو پړه تېرې کې طالبان پاکستان پر غاړه اخیستې ده.
اوریدونکو د مشال راډیو خپرونې ته تاسې وګي بوریوال کاکړو چې تاسې رپورټ وړاندې کولو. د پاکستان د حکومت او طالبانو ترمنځ خبرې ترې په داسې حال کې کیږي چې پرون په پېښور او سوابۍ کې د تشدد پیښې رامنځته شوې دي. د دې دواړو پیښو حال له پېښوره د مشال راډیو خبري اعلان کوي.
دغه نو وخت مخفتن کې د پیخور په ډویرې په سکین چوک کې د پیخره نه غوښته شوې ده. د پولیسو په وینا چې هغه ځوړې بمې چې دمي چاډوري کې ټو کې خوده شو او د زینا د پولیسو ځاړې یا د پولیس موبایل یې انټرې ده کله چې هغه د هغه ځای نه تیر شو د څو نه شو ولې د هغه په نتیجه کې چې کوم د څورلو یو وړې پولیس په شاته را روانو هغه تنخ شوې دي چې پکې شپږ وو پورې د چې کوم په خلکو کې نه څورلو یو هغه ونشي وي د پولیس ځاړې او پولیس ولې مخفل څنګه سوال چې کوم پیښه ده پرون پرون شهر وختي کې شو او په هغه کې د پولیسو په وینا پولیسو خپل ګش کو د سوابې ګډین اماده چې کوم پولیس سټېشن مې دی هغه ګاډي چې پکې سو اس اچ او سري سري سي او نور کانسټبلانو پولیسو سره ناست وو. د هغه په وینا د اکثر د کې پټي د پټو نه معلومه سوال په دې باندې کار ډېر شروع کړ چې په نتیجه کې اس اچ او یو بل شو قانون پولیسو سره هم دی شو یو هډ کانسټبل چې کوم محمد وسال هغه پکې اوجل شو هغه په دې خور ته هم سپارل شو.
د مشال رادیو خبرونه په میډیم ویب شپږ سبا یویش
او شارټ ویوز یا لنډو سپو 12013 15315 15340
او په 15340 صافي اوریدل شي.
اوریدونکو تاسو د مشال رادیو خبرونه ته وګی. د بلوچستان له بلوچ ام ایس میشتي تربت سیمه څخه د زیارت او د جمعې په ورځ په دوا مختلفو پیښو کې تر لسو زیات لوړپوري سرکاري چارواکي تختبل شوي دي. د دې تختونو ذمہواري بلوچ بیلتون غوښتونکي ډلې بلوچ لیبریشن فرنٹ قبول کړی ده. نور تفصیل په دې رپورت کې ورو.
د بلوچستان د کورنیو چارو وزارت چارواکي وایي د دې صوبې له بلوچ میشتې تربت سیمې څخه دوه سرکاري چارواکي چې پکې دوه اسیسټنټ کمشنران، یو ډیپټي کمشنر، دوه ځایي تحصیلداران، 15 د لیوي چارواکي او یو قبایلي مشر شامل دی تښتول سوي دي. د بلوچستان د کورنیو چارو وزارت چارواکو د نوم او ژغ نه خپرولو په شرط مشال راډیو ته د دې تایید وکړ چې د جمعرات په ورځ لومړی د تربت له توم سیمې څخه د کیچ ډیپټي کمشنر عبدالحمید ابړو، د توم په اسیسټنټ کمشنر سره د ایران له سرحد څخه روان و چې له اجیان سیمې څخه له لیبی چارواکو سره یو ځای وسلوالو وتښتول. کله چې د دې تښتول سویو چارواکو د راخوشي کولو لپاره یوه بله شپږ کسیزه ډله د دشت د اسیسټنټ کمشنر نعیم ګیچکي په مشرۍ کې له تښتونکو سره د خبرو لپاره د جمعې په ورځ د تربت پر لور روان و. نو د تربت له ګمازي سیمې څخه دا چارواکي هم نامعلومه وسلوالو وتښتول. هلته د بلوچستان د صوبایي حکومت لخوا په خپرې سوې خبر پاڼه کې ویل سوي د صوبي وزیر اعلی ډاکټر عبدالملک بلوچ د دې لوړپوړو چارواکو د تښتونې پر ضد نورو اړوندو چارواکو ته امر کړی چې د تښتونکو ډلو پر ضد دې عملیات پیل کړي تر څو تښتول سوي لوړپوړي چارواکي د تښتونکو له منګولو څخه ژر تر ژره راخوشي کړي. بلې خواته د تښتول سویو چارواکو د تښتولو مسؤلیت رسنیو ته بلوچ بیلتون غوښتونکی وسلوالې ډلې بلوچ لیبریشن فرنټ قبول کړی دی.
اوریدونکو تاسو د مشال رادیو خبرونه ته غوږی. دا خبر پښتونخوا جوډیشل اکیډمي کې د اف سی آر او د دغه قانون په سمه توګه عملي کولو په لړ کې د قبایلي سیمو چارواکو پنځه ورځنی تربیتي دستور پرون اسناد تقسیم کړل شو. دا خبر پښتونخوا گورنر انجینیر شوکت الله د دې دستوري مشر مینمو. نور تفصیل په دې رپورت کې.
خیبر پختونخوا جوډیشل اکیډمی کې د قبایلی سیمو انتظامی افسرانو د پنځه ورځنی تربیت په ختمېدو د دستوري مشر میلمه گورنر انجینیر شوکت الله تربیت کوونکو ته سندونه ورکړل. تربیت کې د قبایلی سیمو ټول اسسټنټ پولیټیکل ایجنټان، تحصیلداران او اسسټنټ تحصیلداران شامل وو. د دستوري وروسته د پولیټیکل انتظامی افسرانو ته د تربیت ورکولو په اړه گورنر انجینیر شوکت الله وویل
چې یو خو زمونږ آفیسرز په دې پوه شي چې اف سی آر اپلای کول څنګه دي، د غریب سره ظلم نه به څنګه بچ کولی، او هغه خلکو ته کم چې په قبایلو کې اوسیږي هغه تم د خپل حقونو پته ولګي چې زما دا حق دی، ما د دې ځای پورې ای پی اے تحصیلدار چیړلې شي، دې نه مزیات نشي چیړلې. او بل دا ده چې هغه افسر ته مونږ ټریننګ دا ورکو چې کم از کم ته د دې افسر یې خدا ستا رعایا نه ده، ته که د دې افسر یې نو بطور یو د پاکستان د ملازم د دې خلکو په خدمت کې.
گورنر دا هم وویل چې هغوی کوشش کوي چې د کورمی ایجنسی په څیر هرې قبیلې لپاره رواج نامه او بیا دغه رواج نامو مطابق د پولیټیکل انتظامی چارواکو، ملکانو او د جرګې دغړو روزنه وکړي. نوموړي زیاته کړه
په قبایلو کې دنه مونږه نیکسټ ای ڈی پی کې وځه داسې یو کورټ روم شکل یا جرګه حال ورکوټه شکل چې کې د خلکو جرګې په هغه ځای کې مخصوص هغه ځای کې خلاصيږي او دا غي خلک قدر هم کوي. اتنه مونږ وایو چې یو آداب هم خلکو کې راشي، یو افسر هم ورته دغه ښکاري، یو افسر ته کم کسان چې مخامخ پیش کیږي چې هغه متعهد هم انسانان ښکاري.
تربیت حاصل ان کی د ایف آر بنو اسسٹنٹ پولیٹیکل ایجنٹ جاوید محسود ویناوا چې هغه ډیر سز دکړل او هله لري چې پراتلونکي کې به حکومت نور هم د تربیت موقع برابر وي.
د زنه مداخله د غوړو د ځن سره چې زمونږ چې کم خپل التا سیستم دی هغه ته توجه ورکول دي. نور هر څه شته، سیټ اپ شته، جوډیشل سیستم شته، التا فټ خپل انسټیټیوشن دی، رواج دی، د دې دغه مطابق د خلکو د مزاج دغه مطابق قانون دی او هغه به ان شاء الله پای باندې کار روان دي.
د پام وړ ده چې د ایف سی آر په صحیح توګه عملی کولو او قبایلو ته د دغه قانون مطابق حقونو ورکولو په لړ کې د پولیټیکل انتظامی چارواکو لپاره دا د خپل ډول لومړی تربیت وو. او دې ته د هم پام وي چې امنیسټي انټرنیشنل یا د بخښنې نړیوال سازمان سوسو واره په خپلو ریپورټونو کې په قبایلی سیمو کې د بشري حقونو نشټوالی په ګوته کړي او په ایف سی آر یې تشویش څرګند کړی دی.
دا نړۍ رنگونه دا نړۍ عجیب کیسې، انټرنیټ او فلمی خبرونه هر اونۍ د چهارشنبه او خالی پورس دا نړۍ رنگونو خبرونه کی اوریدل مه هیروي.
اوریدونکو د مشال رادیو خبرونه ته غوږی. دا کوهستان ویډیو سکندل مقدمه اوریدنه یو ځل بیا عدالت کې شروع شوې ده. د دې مقدمه درج کون کې افضل کوهستانی وای چې هغه نن هم دا داوه کوي چې په ویډیو کې خودل شوی پنځه واړه خزي وژل شوی دي. په دې اړه نور تفصيل له اسلام آباد د مشال رادیو خبريال راکوي. بخنه غواړم
کوهستان ویډیو کیس یو ځل بیا افضل کوهستانی او زنانو سره تړلي امور لپاره په کامی کچ کارکوونکي کمیشن ان سی ایس ڈبلیو په درخواست د کوهستان په داسو تحصیل عدالت کې شروع شوې ده. افضل کوهستانی چې کوهستان صالح خیل قبیلې سره تعلق لري او د دې پیښې له وجې چې درې وروڼه وژل شوي وو مشال ویډیو ته وویل مخکې هم هغه دعوه کوله او اوس هم کوي چې کال 2012 په دیرشم مې پنځه زنانه وژل شوي دي. په دې لړ کې د هغه وخت چیف جسټس افتخار محمد چودھری از خود نوټس اخیستی وو او یو حکومتي وفد کوهستان ته لیږلې وو چې د پیښې تحقیقات وکړي شي. او دغه وفد بیا خپل رپورټ کې ویلي وو چې 15 واړه زنانه ژوندې دي. خو افضل کوهستاني وای د کوهستان ویش قانون په مرسته د جمعې په ورځ د سخت کړې شوی یو لیک د کوهستان ضلع سپرنټنډنټ پولیس سره وړاندې کړی دی چې 15 واړه زنانه وژل شوي دي. دی وایي
جج صاحب دا فیصله کړی او کوهستان ضلع پولیس افسر ته حکم ورکړی چې که جینکې ژوندې وي نو شپږشتمې فروری له دې حاضرې کړي شي، او که ژوندې نه وي او وژل شوي وي نو قبرونه یې وکنې او مړی یې عدالت ته وړاندې کړي. نو زما د سپریم کورټ نه هم اپیل دی چې دا معامله بیا روچته کی او سرته ورسي.
د دې کیس وکیل صبور خان مشال ریډیو ته وویل چې په شپږشتم فروری به معلومیږي چې ضلع پولیس افسر به جینکې حاضروي او کنه.
ایڈمنسٹریشن مطابق دا جندے دی چې دې جندے جینو دې عدالت کې پیښ کوي چې مونږ باغه ویډیو کې چاو کوم پکچر یعنی راغلی او هغه او د دې درمیان مو کمپیریزن کوو چې دا مسله به ختمو او چې مونږ وایو چې هغه جندے نشته نو اوس ڈی پی او باوند چې هغه څاډ ورکر دی هغه کمپلینس وو کې چې هغه پیښ نه کړل نو دا مونږ به پریزم چنو شي کنه چې دا مخ کې مرکز دی هغه څه به پیښ کوي.
د کوهستان ضلع په اویش قانون مشتمله د سلور 500 رکنی کمیټه یو غړی دوست محمد شاکر وای د کوهستان ویډیو سکینډل پیښې په اړه موجوده صوبائی اسمبلی غړی مولانا عصمت الله عدالتی کمیشن ته دروغ ویلی وو ځکه چې د کلی خلکو په مخ کې د او د سره د کلی دوه نورو مشرانو ملک حیدر او مفتی عبیدالرحمن فخریه ویلی وو چې جینکې وژل شوې دي او مونږ کمیشن ته دوکه ورکولو کې کامیاب شو.
کمیټه دا غوښتنه کړې ده چې صوبائی اسمبلی غړی مولانا عصمت الله د دروغ گواہی ورکړې وا او کمیشن ته دوکا ورکړې وا. نو موږ غواړو چې هغه دې د اسمبلی لپاره ناخله وګرځول شي او صرف دومره ویل غواړو چې مظلومانو ازاله دي وشي او نور زموږ د چا سره ذاتی مسله نشته.
کله چې مشال ریډیو په دې لړ کې مولانا عصمت الله سره د رابطې هڅه وکړه نو پکې کامیاب نه شو. بلخ د دې پیښې تحقیقاتو لپاره لیږل شوی حکومتي وفد او د قومي اسمبلی پخوانی نماینده بشرا ګوهر وای دا د عدالت کار دی چې د دې پیښې معلومات وکړي. د دې په وینا دوی خپل رپورټ کې هغه وخت عدالت ته تجویز ورکړی وو چې د دې پیښې د په جدید طریقو تحقیقات وکړی شي.
او زمونږ رپورټ کې دا و چې چیف جسټس دی د دې فورنزیک ټیسټینګ وکړي. نو دا خو د کورټ کار دی چې کورټ دې پوره یو پروسس اډاپټ کړي او وګوري چې چا دروغ ویلي دي، څنګه ویلي شوي دي او ولې ویلي شوي دي. هغه ټول ویډیوز هم پراته دي، هر څه پراته دي چې هغه څنګه بیان او بیانونه چې کوم ورکړي شوي وای جوډیشل کمیشن ته هغه هم ټول په ریکارډ باندې پراته دي. سپریم کورټ زما په خیال خو که غلط بیانی کړی ده نو هم هغه به پته ولګي او که اوس هغه وایي چې خبره بل شانته ده نو هم به پته ولګي.
خو بلخوا د پیښې تحقیقاتو لپاره د حکومتي وفد نماینده او د بشري حقوقو کارپوه فرزانه باری د روان کال په جنوري میاشت کې داوه کړی ده چې دغه ویډیو کې خودل شوی زنانه وجل شوی دي او چیف جسټس نه غوښتنه کړې ده چې کیس دوباره عدالت کې پرانیستل شي.
اوریدونکو د مشال رادیو خبرونه ته وګې په همدې موضوع په اړه ایکسپرس ټریبیون ورسپانې یو اداریا خبره کړې ده او د هغه ادارې غټ کې له شاهین بنیری نور ورسپانه لیکي دوه کاله وړاندې د خیبر پختونخوا په کوهستان ضلع کې یوې جرګې 15 ښځو او دوه سړو ته په دې تور د مرګ سزا واوروله چې هغوی په یو ویډیو کې ښکاره شوي وو چې په کورنۍ کې د واده د خوشحالۍ په موقع سندرې ویلې او ګډه یې کړې وه. په کال 2012 کې د پاکستان سپریم کورټ د پیښې سوموټو نوټس واخیسته او د پیښې په اړه د پلټنو لپاره کوهستان ته یوه ډله ولېږله. د دغه مشن یا ډلې غړو ویل چې خزه ژوندې دي. هغه وخت دا مقدمه ختمه کړې شوه. ولې روان کال د خبره مخکې راغله چې کېدی شي کمیشن ته د هغه خزو په شان نورې خزې خودل شوي وي. وروستو په ویډیو کې ښکاره شوي دوه سړي هم ووژل شو. د ویډیو معامله هغه وخت بیا را تازه شوه کله چې د پارلیمان یو پخوانی غړي وویل چې دغه خزې د کال 2012 د مې په میاشت کې وژل شوي دي. هغه د خپل ګوند په یو سیاستدان هم تورو لګو چې هغه د قبایلی سیاست لپاره دغه معامله خاموشه کړې وه. ورسپانه لیکي دا ډېر لوی الزامات دي خو د بده مرغه حکومت لا په دې اړه څه تازه او غیر جانبداره پلټنې نه دي پیل کړې او په کار ده چې د نورو قیمتي ځانونو د حفاظت لپاره حکومت د دې معاملې د دروغ رښتیا درکو لګي او هوارې کړي. ورسپانه په پای کې لیکي د دې پیښې نه دا هم معلومیږي چې په کوهستان ضلع او ټولو صوبه کې د دریو جدا جدا قانوني نظامونو پر ځای د یو شان قانوني نظام ضرورت دی
کچره داسې ونشي نو خلک به ډیر پاسانه خپل جرمونو پټولو لا دوام ورکي.
مشال ریډیو په حالاتو ژور نظر ساتي، ستاسو په خوخه، ستاسو په جبا.
اوریدونکو تاسو د مشال رادیو خبرونه ته غوږی د خبرونه په دویمه نیمه کې تاسو لپاره 19 پروګرام د باختر ستوري لرو. تاسو کولی شئ چې د مشال رادیو ټول خبرونه په ویب پاڼه mashalradio.com باندې هم وګورئ، لوستل هم شئ، ویډیوګانې هم کتلی شئ، د دې ترڅنګ د 19 پروګرامونو هم کتلی شئ. خو وخت شبه دی اوس د سحر 9 بجې. اسرار العالم مومن د خبرونو لنډی زور.
د خبرونو لنډیز، د پاکستان په مختلفو برخو کې د تشدد په پیښو کې یو پولیس والا وژل شوی او د دریو پولیسو په ګډون 14 کسان جوړ شوی دي. کراچۍ پولیس چارواکو مشال ډو ته ویلي دي خار کې نن سهار 2:14 د یو پولیس والا په ګډون 15 کسان جوړ کړی دي. بلخو د خیبر پختونخوا په سکیم چوک سیمه کې بیګا د سولو په یو ګاډي د سړک غاړې په 2:14 کې شپږ ګولسي وګړي جوړ شوی دي. د سولې د خبرو اترو لپاره د پاکستان د حکومت او د ترګي تړون پاکستان لخوا د ګمرل شو کمیټې نو غړو ویلي چې د تشدد روانه لړۍ د سولې روان بهیر له مشکلاتو سره مخامخ وي. دا خبرې پرون په اسلام آباد کې د یادو دواړو کمیټېانو ترمنځ لغونډې وروسته په ګډه اعلامیه کې شوې. له بلوچستان څخه په تیرو دوه ورځو کې 2 سرکاري چارواکي تښتول شوي. دا خبر د بلوچستان د کورونو چارو وزارت چارواکو د نوم او غږ نه خپرولو په شرط پرون مشال ډو سره په خپلو خبرو کې ورکړې. له افغانستان د پخوانی شوروي اتحاد د پوځانو د وطنن 15 کاله پوره شو. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر وایي بهرنی استخبارات د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې ګډوډوي او کچري هغوی له طالبانو سره مرسته ونه کړي طالبان د افغان حکومت پر وړاندې مقاومت نشي کولای. دا خبره د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر زرار احمد عثماني د جمعې په ورځ د ترکیې په مرکز انکارا کې د ترکیې له یوې خبری رسنې سره په مرکه کې کړي. د بخښنې نړیوال سازمان په ایراني چارواکو غږ کړی چې د مخالفو سیاسي مشرانو مهدی کروبي، میر حسن موسوي او د هغه د میرمنې په خپل سرقید دي سمدستي ختم کړي. او د شام فعالان وایي په جنوبي کلی یادو واقع د موټر بم په چاودنه کې 2 کسان وژل شوي دي.
اسرار العالم مومند چې د خبرونو لنډیز تاسو ته وړاندې کوو. اوریدونکو په اسلام آباد کې د مشال رادیو خبريال د کورنۍ ورسپانو ته او ملیح امیرزاده نړیوال مطبوعاتو ته کتنه کړې ده. نو راځي چې دا وو
نن جنگ ورسپانه خپل ادارې کې لیکي چې د حکومت او طالبانو ترمنځ مذاکرات ځینو خندانو باوجود هم مخ په وړاندې روان وو، خو کراچۍ کې د پولیسو په بس باندې د حمله له وجې دې ته زیان ورسېدو او طالبانو د دې پړه په سر واغسته او دا د لکۍ هم ورکړه چې تر څو په پیښور او سوابۍ کې د دوی ملګري وجلې کېږي تر هغې به دا حمله روانې وي. ادارې وړاندې لیکي چې طالبانو دا هم ویلي دي چې د دوی د حکومت سره د ډزبندۍ هیڅ لوزنامه نظر شوی، نو باید چې لومړی حکومت دزبندی وکړي. په کومه چې د داخله چارو وفاقي وزیر ویلی دی چې مذاکرات او ترهګری یو ځای نشي چلی دی. د ادارې په وینا چې دا وخت ملک ته د امن غټه مسله ورپېښه ده، نو باید چې حکومت او طالبان په سنجیدګۍ او نیک نیتی سره د دې مسلې حل راوباسي او د یو بل اعتماد بحالولو لپاره د صبر او زغم څرګندونه وکړي او دا چې په موجوده حالاتو کې امن تر ټولو لویه تحفه ده چې اولسته حکومت او طالبان ورکولی شي. نو پکار ده چې د امن د عمل بې د اسارتیا نه زر تر زر مخ په وړاندې لاړ شي او د دې د لار نه ټول خندان لر کړل شي. بل طرف ته ایکسپریس ورځپاڼه خپلې ادارې کې وایي چې د ترکی خار انقره کې د پاکستان، افغانستان او ترکی سرمشریزه غونډه وشوه او ژمنه وشوه چې د افغانستان امن او قلاري کې به پاکستان او ترکی خپل کردار ترسره کوي، ځکه چې د افغانستان امن سره د سیمې او ټولې نړۍ امن تړلې ده. ادارې وایي چې کال 2014 افغانستان کې د سیاسي بدلونونو کال هم دی او د دې وروسته به د حامد کرزی کردار د نش برابر وي، نو ځکه پاکستان لپاره چې د صدارتي امیدوارانو سره هم خپل تعلقات مضبوط کړي.
که راتلونکي کې هر څوک د افغان جمهور رئیس جوړ شي نو چې ورسره پاکستان ته سم مسله نه وي او د خګاونډیانو په سیر تعلقات ولري. دریا اخیر کې د تجارت په حواله لیکي چې د پاکستان او ترکی تجارت د وړاندې نه ډیر ښه دی. البته د پاکستان افغانستان نه تر د مرکزی ایشیا پورې د ریل پټلۍ غځولو سره به تجارتي هلې ځلې نورې توندې شي. نو ضرورت د دې خبرې دی چې د سیمې ټول ملکونه او خاص کر پاکستان افغانستان خپل ګیلې معنی ختمې کړي او خپل منځي معاملې هوارې کړي چې ورسره به امن او تجارت ته لارې خلاصې شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
فائنانشل ټایمز ورځپاڼه لیکي په کراچۍ کې د جمعې د ورځې بمی چاودنه په درې ورځو کې دننه درېمه حمله وه. د نهې په ورځ د پېښور په سینما کې په یو چاودنه کې لږ تر لږه 14 کسان ووژل شو او یو ورځ وروسته د پېښور په ماشوخېلو سیمه کې د حکومت پلوه امن لښکر د مشر په کور برید کې 9 کسان ووژل شو. ورځپاڼه لیکي دغه بریدونه د نواز شریف د حکومت لخوا د ټاکل شوي کمیټې د غړو او د طالبانو لخوا د ټاکل شوو استازو ترمنځ په شمالي وزیرستان کې په یو پټ ځای کې د ملاقات وروسته مخې ته راغلل. پاکستانی امنیتي چارواکي وایي له امریکا سره د تعلقاتو د ختمولو او په ملک کې اسلامي شریعت نافذولو د غوښتنو په ګډون طالبانو 15 غوښتنې وړاندې کړې دي. طالبانو په پېښور کې د دوو حملو پړه له منلو نه انکار کړی دی، خو یو لوړ پوړي پاکستانی استخباراتي چارواکي ورځپاڼې ته ویلي دي چې د بریدونو په هکله د طالبانو پر صلاحیت یې په ذهن کې هیڅ پوښتنه نه راپورته کیږي. دغه په خبره کې دوی دعوه کوي چې سینه دي کړي نو دوی په اصل کې دروغ وایي. په اسلام آباد کې غربي سفارتکارانو د خبرو اترو لپاره له طالبانو لخوا د ټاکل شوي استازي مولانا عبدالعزیز په څرګندونو حیرانتیا ښودلې. رپورټونه د هغه د دعوه په حق لوایي چې طالبانو تر 1500 زنانه او ځانمرګي برید کوونکو ته تربیت ورکړی دی چې د برید کولو په انتظار ناستې دي. بلخوا فورن پالیسی مجله له بګرام جیل نه د 15 قیدیانو د خوشي کېدلو په حق لیکي چې افغان ولسمشر حامد کرزي چې له امریکا سره په روسیو کې تعلقات خراب شوي دي، د میاشتو راهیسې یو طرف ته په افغانستان کې د امریکایي پوځ د موجودیت په حواله له واشنگتن سره مذاکرات کوي، نو بلخوا په عین حال کې له طالبانو سره د سولې خبرې اترې هم غواړي. د 11 ستمبر د ترهګري برید وروسته په 2001 کې پر افغانستان د امریکا له یرغل مخکې دغه ډله واکمنه وه. مجله لیکي تیر کال د مارچ په میاشت کې د هفتو زنروسته د امریکا د دفاع وزارت اعلان وکړ چې په افغانستان کې د قیدیانو د جیل د ودانې د کنټرول چاري افغانانو ته د سپارلو په حق له یو راضینامه مخې ته راغلې ده. یو لوړ پوړی امریکایي چارواکي هغه و خبريالانو ته ویلو چې په راضینامه کې شامله یو مهمه نقطه دا و چې کله د یو قیدی د خوشی کولو په حق له د امریکایي او افغان چارواکو ترمنځ کوم اختلاف وي نو دا غي د لری کولو لپاره به په ګډه کار کوي.
ملي امیرزاده وا چې د سیمهلادو د نړۍ مطبوعات په برخه کې تاسو ته رپورت وړاندې کوم. لږ افغانستان د پخوانی شوروي اتحاد د فوجانو د وبتو نن 25 کاله پوره شو. کارپوهان په دې باور دي چې د شوروي اتحاد د يرغل په خبرګون کې رامخته شبي سخت درزي د پاکستان او په ځانګړي توګه د پښتنو اقتصاد، سیاست او د هیواد د بارونو چارو پالیسي په بشپړ توګه تباه کړی ده. په دې اړه نور تفصيل اسرار العالم مومن وړاندې کوي.
په نن ورځ د فروری په 15 نیټه په کال 1909 کې د شوروي اتحاد اخیری پوځي افسر جنرال بوریس ګروموف له افغانستان ووته او دارنګ په افغانستان کې د شوروي اتحاد شاوخوا لسکلنې يرغال پای ته ورسید. دې جګړې په پاکستان او په خاص توګه د پښتنو پر سیمو څه اثرات پرېښودل؟ په دې اړه د وامي نیشنل ګوند یو مشر اپلاسیاب خټک وایي،
داسې دی چې شوروي اتحاد افغانستان ته راتګ، بیا د هلته دلته یو جګړه جوړېدل، بیا د هغې جګړې سیمه ییز شکل غوره کول، بل ملي شکل غوره کول، داسې و چې په دې جګړې کې چونکې افغانستان د جنگ میدان جوړ شو، پښتونخوا د جنگ میدان جوړ شو، نو ډېر لوی تاوان یې زموږ ټولنې ته ورسولو. دې جنگ یو قسم ته د یو ایدیولوژیکي جګړې شکل غوره کړو چې هغې کې ټوله دنیا ګډه شوه، نو دې ته بیا د ښي اړخ افراد منځ ته راغی او ایک سرمایہ گزاری اشوا غر پکی سرمایہ گزاری اکڑا عرب نڑائی پکی پیسے واچو دی نو اگے نہ یو بل کیسا جوڑ اشوا چے دا اس مقسیم پر اگے کی خکیلا دا نو زما پر خیال کہ خودی جنگ چے کب شو دی دیر لوی تاوان کرے دی نہ صرف دی انسانی زانونو او دی خلقو دی جوان جواک بلکہ دی اگے اثرات چے دی اگے دیر منفی اثرات ہو زمان طولن کی یو نوی مهازارایی یا انقطاب من سراغه.
په پیښور کې کارپو پروفیسر خادم حسین وای کڅ هم د شوروي اتحاد پر ضد جګړه کې د پاکستان ځنې مذهبي سیاسي جماعتونه او استخباراتي ادارې په سیاسي، مالی او دفاعي توګه مضبوط شوي، خو د په خبره لیاړې جګړې سره په اوږد مهاله توګه د پاکستان سیاست، اقتصاد، دفاع او تر ټولو مهمه دا چې د هیواد د بهرنیو چارو پالیسي
په مکمل توګه تباه شو.
انسانانو خو پیلي چې انسانان تقریبا ډېر لکه انسانان په دې کې خوري جلی شو او په وینو لک پت شو. هغه خو پیلي چې کوم په عربونو تاوان دي، په خپل وی چې سل عربا یا یو کرب تاوان شوی دی، چې کوم مادي تاوان دی صرف په 15 کالو کې. دا په ډېر شو کالو چې تاسو حساب وکړي دغه ډېر مودې دا تاوان او هغې سره د پاکستان معیشت چې څنګه په ځای کېناستو، هغې سره د پاکستان معیشت څنګه د انحصار ښکار شو، او هغې سره د پاکستان سماج کې چې روشنخیالي څنګه ختمه کړې شو، هغې سره تشکیکي سوچ او جمهوري سوچ څنګه د هغې ختمه کړې شوه، د هغې دومره لوی تاوان چې د پاکستان ریاست کې خطرې پر مخ کړی دی، دغه لوی تاوان د هغه لږې مودې د ګټې په مناسبت
جماعت اسلامی او مشر سراج الحق وایي مذهبي جماعتونو او استخباراتي ادارو کل هم د شوروي اتحاد ز جګړې څخه خپلې ګټې نه دي پورته کړې، بلکې د خبره کچېر نړیوال قوتونو او د پاکستان مذهبي جماعتونو د شوروي اتحاد مخنوې نیولې، نو وس د پاکستان په شمول ډېر هیوادونه موجود نه وو.
سوال دا دی چې کپرس کا د پاکستان مذهبي جماعتونو او یا نړیوال قوتونو د دې خلکو لار نه نیوه، او دا صرف ځان په افغانستان نه پس پاکستان ته بیا ګرمو بو ته داخل شوی، نو فکر کوي چې اوس سره دنیا نقشه سره د پاکستان نقشه وته لہذا په افغانستان کې د شوروي اتحادونو د فوجانو د راتللو یو مقصد دا مو چې موږ خپل خاور او خپل وطن بچ کړو.
افراسیاب پټک له سراج الحق سره اتفاق نه کوي او وایي چې د شوروي اتحاد ز جګړه کې کوم مذهبي جماعتونو مالی ګټې اخیستې وي، نو هغوی اوس خپلو دغه ناوړو کارونو لپاره دا قسمه جواز پیدا کوي.
دا مغه خلق دي چې دا اوس وی چې امریکا ډیر بدد امریکای خلاف اوري کې، دا مغه خلق دي چې امریکای په ډالرو کې لامبلي دي، ډالر په باران کې لامبلي دي، دا خلق دي چې فایده اوچته کړی دي، جنرال زیولک ډالرو کې ارپتی شوی او بل خبره کوم باچا خان یو طرف ته جهات فساد ویلو، بل طرف ته بیا هغه د شوروي قواو د پاتې کېدلو حق کې نو همدغه رنګ ولی خان به دا خبره کوله چې تاسو پردي جنگونو ته باور دانګې او کوشش وکړئ چې دا جنگ په اور باندې اوبه واچوئ، دلته اور باندې تاسو تیل اچوئ د دې غاړې نه، نو دا خو تجربه ثابته کړې ده. ما خلک دي چې دغه جنگ نه فایده اوچتې کړې دي، نو ځکه هغه ته جواز پیش کوي. لکه شوروي ته خدا دې مشرقي یورپ نه موته، نور دنیا نه موته، نو یو ځل به وتلی دلته داسې نه چې دلته تل پاتې کېدی شو.
افراسیاب پټک وایي که څه هم له افغانستانه د شوروي اتحاد د وتو شاوخوا 15 کاله تیر شو، خو د په خبره د شوروي اتحاد د یرغل اثرات اوس هم د سغدوریزۍ په شکل کې د پښتنو پر سیمو موجود دي، او دا وایي د دې د مخنیوي یوازنۍ لار دا ده چې د تعلیمي نصاب، رسنیو او حکومتي پالیسیو څخه د سغدوریزۍ مواد لری کړل شي.
اسرار العالم مومند چې له افغانستان د شوروي اتحاد د ځواکونو د وتلو د 25 کال پرې کېدو په اړه تاسو رپورټ وړاندې کول، او اوریدونکو پرون په په خبر کې د خیبر ایجنسی د شاکس د کوونکو یو مظاهره کړې ده چې نور تفصیلی په دې رپورت کې ورو.
دا اوازونه د شاکس جمرود نه راغلي، د مظاهرچیانو ماشومانو او د دوی د مشرانو وو. دوی مشال لیړو ته ویل چې تیر محرم کې حکومت د امن امان ټینګ ساتلو په لړ کې د شاکس او حیات آباد پیښور ترمنځ لارې بند کړې وې چې تر اوسه بند دي، او دغلته کې پیدل خلقو لپاره یو پل هم وو چې هغه ړنګ کړی دی. ولې د محرم تیرېدو وروسته هم لا تر اوسه دغه لارې نه دي خلاص شوې، او دغه ماشومان په ډېره اوږده لاره باندې سکولونو ته ځي راځي چې د دوی ډېر وخت ضایع کیږي. دغه ماشومانو مشال لیړو ته وویل دغه ماشومانو سره راغلی د سیمې یو مشر احمد شاه مشال لیړو ته وویل چې په دغه لارو روزانه په سلګو ماشومان او د دوی زنانه استادان نزی راځي، انه یوازې د خراب امنیت خطر وي بلکې دا لاره هم ډیره اوږده ده.
شمال پای تا بوت کې سبا کې ولاس بس اس کړ نه په هغه شوکاس کې یو کې زنانه رو درمي ولته زنانه سکړ نه دا غري ټوله تا بل کې مهارا په بنا یې بند کا اوس ما بالان ختم شو اوس مہاران آباد یہ نکل ہوئی مور شمول ٹول سے اسکول نہ نوستی کا زنانا بھی تھے نوستی کا اسکول والا نوستی مور شمول ایم زنانا یہ تابوت مسٹرانے دی آتا اسکول نہ خز زنانا وہ علاقہ مسٹرانے مولا نہ تھی ڈورے کی بغیر خود نہیں چیز لے لے رہے بندے
ولی ہم پدے مظاہرہ کی برخہ خستون کی پا خیبر پختونخوا کی دا حکومتی گن پاکستان تحریک انصاف جمرود تحصیل صدر عامر خان نم چکل او پختل دا حوی ویناوا چی خپل مشرانو سره دوی دا خبره اوچتا کړی دا
ما څنګه څه خبره ولګ خپل مشرانو پورې کړی هغه فلال ډالر ور کړی خو هغه لار لا معلومات نشته چې هغه لار په کم ځای کې دی
یادونه ول دا چې دا مظاهرچانو ماشومانو او د دوی مشرانو د پولیټیکل انتظامی او د حکومت نور چارواکو نه غوښتنه وکړه چې دوی ته نه یوازې د سکولونو د غلا خلاص کړی شي بلکې په سکولونو کې دی وته د اوبو او بجلی اسانتیاګان هم ورکړي
اردن کو اس وقت شبید دا انیس پروگرام دا باختر ستوری دا پروگرام زمونگ همکار باز محمد عابد هر اونی تاس لپاره جوڑی نورازی چی دا نننی انیس پروگرام تا پا گرد سر وقشو
دا مشال رادیو دا ادبیو کلتوری خبرونو گرانو مینوالو السلام علیکم باز محمد عبدیم او د باختر ستوري په ونیزه خبرونه کې ستاسي قربایم په نننې خبرونه کې به په جلال آباد کې د امن مشایری په اړه یو ریپورت ولرو بیا بل شاعری او لیکوالې صفیه صدیقی د مرکې دویمه او وروستۍ برخه وړاندې کو او په اخیره کې بل یو ځوان سندرغاړي سره د زړه خواله ولرو مشاعری غیر دولتی موسسی هم وقت نا وقت په مناسبتونو د شاعرانو ترمنځ د سیالۍ مشاعری هم جوړوي لدغه موسسو څخه یو هم د ابرار په نوم ده چې د امن تر سرلیک لاندې د شاعرانو ترمنځ د سیالۍ مشاعره جوړه کړې وه نور حال په دغه ریپورت کې درکو دا منتر سرلیک لاندې د دغه مشاعرې تابع په جلال آباد ښار کې د ابرار په نوم یوې غیر دولتي موسسې کړې وه چې ګڼ شمېر شاعرانو پکې د سولې په تړاو شعرونه وویل چې د څو تنو د شعرونو نمونې ستاسې په وړاندې ږدو
نور دې دې په مخ کې د توحید بل روایت ما ته خو معلومه زما خاوري رښتیا ته ما ته خو معلومه چې په مینه باندې مړای ته ټول امن امن یې د امن په رښتیا ته چا لکه سادرې د چا سر لو پټای ته دې غمجن لس له سندرې ته پای ته دا کیسه څنور ده واسه باندې ته ما ته خو معلومه زما خاوري په رښتیا ته
ما ته دا هم انسانیت ډیر محترم دی خو ماته د دې خاورې هر وګړی مقدم دی ماته دا معیار د زړه له تله دی قسم دی وینه څنګه ودرو او مینه څنګه عام شي
د مرګونو ټوپک مات که ګلابونو کې پیدا شه ته د ژوند د کلي رنګ یې په رنګونو کې پیدا شه د دې ړنګ کلي تصویر ته آبادي شه آبادي شه د وطن په خړو غرونو کې آباد زندگی شه
د ابرار موسسی یو تن مسئول نیاز ولی وایي چې د امن تر سرلیک لاندې دغه مشاعره کې د شاعرانو ترمنځ د شعرونو په سیالۍ کې 15 تنه شاعران په ډالیو باندې ولمنځل
کوم مشاعره چې نن دلته په ننګرهار کې شو د ننګرهار د مختلفو ولسوالیو سره تقریبا شاوخوا 200 شاعرانو په برخه اخیستې وه دوی خپل شعرونه د سولې تر عنوان لاندې جوړ کړي وو او د دوی څخه 15 هغه بهترین شاعران شو هغه انتخاب شو تر څو خپل شعرونه دغه د ژوند په صدر کې مشاعره کې هغه کې وړاندې کړي
شاعرانو د شیرونو د ارزونې لپاره درې کسیز ګروپ ټاکل شوی و چې د ننګرهار د ښوونې او روزنې پوهنځي استاد غنی خان د بریالیو شاعرانو نمونه د مشاعرې د ګډونوالو په وړاندې اعلان کړل
منګه څو شیان په نظر کې نیولی دي وزن تخیل پیغام مفکوره ژبه فصاحت او د وینا طرز موږ په ترتیب سره درې نفر ورزیابي کړل چې په دې کې ډېرې نمرې وړل شوې دي اول یو شعر د امن فرښته دروخان درویش رو او عابد صاحب په لټولو نه مستثنا دی ډېر ښه شعر ویلي او هر محفل کې شعر ویلی او دلته دا محفل د ایجاب د غونډې سره مطابق شعر ولوسته بل ورور جلال جمال صاحب دی همدارنګه خوشحال دورانه او په پای کې عبدالله حبیب زاد.
د ننګرهار د ښوونې او روزنې پوهنځي استاد محمد ابراهیم امکار چې د ارزونې د ګروپ غړی و مشال راډیو سره په خبرو کې وویل چې د یوې ځانګړې موضوع په اړه د مشاعرې سیالۍ د ځوانو شاعرانو په تخیل مثبت اغېز پرې باسي.
دغه ډول مشاعرې چې هدفمنې مشاعرې وي مخکې تر مخکې سرلیک ولري، نو دا خو د ځوانانو دپاره ګټورې پدې دي. یو د دوی خواره واره فکرونه په یوه نقطه باندې راټولوي او بیا د دغې یوې نقطې دپاره دوی کوشش کوي چې د خپل محیط او چاپیریال څخه الفاظ او کلمې راټولې کړي چې دا د دوی د تخیل دپاره مثبتې پایلې لرلی شي.
د روخان درویش په نوم یو تن شاعر چې د شعرونو په سیالۍ کې لومړی مقام ګټلی و مشال راډیو سره په خبرو کې وویل،
کوم رزلټ کې چې زمانو مول نمبر راغی او زه دې خبرې ته تشویق شوم چې دې خپل خاورې لپاره د خپل پښتنو لپاره او په امن باندې شعر او شاعري وکم.
د یادولو د چې تر دې وړاندې په لغمان او کونړ ولایتونو کې ابرار موسسې د امن تر سرلیک لاندې د شاعرانو ترمنځ د سیالیو مشاعرې ترسره کړي چې په نږدې ورځو کې به د دریو ولایتونو د بریالیو شاعرانو ترمنځ د امن تر سرلیک لاندې مشاعره جوړوي چې د لومړي، دویم او دریم مقام ګټونکو شاعران نو تب پکې جایزې هم ورکول کیږي. د باختر ستوري ګرانو مینوالو، د اغلی صفیه صدیقی د مرکی لومړی برخه به مو په تیر خبرونه کې اوریدلې وی. د چې صفیه صدیقی په خپل خبرو کې وړاندې سوای راځي چې ورته وښو. ستاسی د لوپټی په نوم کتاب چې منظریام تراغه تر ډیره حدا په ادبی الکو کې استقبال شو، زما په خیال وجه دا و چې تاسو د خزینه احساس نه شاعری کړي و. دغه خزینه احساس سرګندول زمونږ او ستاسو په ټولنه کې یو قسم خلکو تخکاری. تاسو خورداسي کوم دغه سره نه مخشوي، یعنی چې چا درته ویلي چې دا دې سکري د کورنۍ لخوا یا په کلی کور او په ولس
کې؟ متاسفانه په خو وختونو کې مخصوصا هنرمندانو ته بدل شاعران ویل کېدل. کله چې وادونه کې ویل به شاعران خامخا راولي او دا ول زنده پاره. کله چې زما مور دا خبره وکړه چې زما کتاب چاپ شوی دی، شعر کتاب زموږ یو تر وروخته دی وبخي وس وفات شوی دی، نو هغه می مور ته کې نه سورت ویل دا داستا لور خود مولوی سی لور دا شاعری خټیر بد کار دی چې دی کوي او دی باندې ډیر خلک وپی باندې خفشي. هغه څه چې زما ته پاره ډیر مهم دی هغه دا دی چې زما خپل کورنۍ روزلې هم او مخصوصا زما د کورنۍ نارینه زما سره ډیر زیات همکار او زه ډیر زیات هڅه لیم. زما د کورنۍ غړو دا نه خوښوله چې زه دې په تلویزیون باندې ظاهر شم، ولی بیا هم کله کله داسې به هم کېدي چې په تلویزیون باندې به یې ښکاره کولو. خو په هر صورت زه ډېره منندویه یم د خپلې کورنۍ د ټولو غړو، مخصوصا زما د خوږې مور او همدارنګه زما د ژوند ملګری یو دغه کسانو نه ده چې واقعا ما سره همیشه مرسته دي.
په دې تېرو لسو کلونو کې چې ولیدل شول د ادب د ډګر سره سره مو د سیاست ډګر ته هم راودانګل. د سیاست ډګر ته راتګ او تر پارلمان رسیدل په دې کې ستاسو د شعر شاعری او د لیکوالۍ څومره مرسته غنۍ؟
خپل د ژوند هر حرکت، هر لحظه، هر قدم زه ټول د خپل شعر او شاعری د احسان منونکي او مدیونه بولم. ما تر هر څه مخکې شعر شروع کړای، تر هر څه مخکې امدغه نړۍ پیژندلې، امدغه خلک می پیژندلې دي. لکه ثواب غوندي ساده او معصومه چیرې، لکه داوود غوندي ساده او معصومه چیرې، لکه پروین جان غوندي غمجن چیرې، لکه مسوره شال غوندي یوازې چیرې، لکه بختانی سیب غوندي مهربانه چیره، لکه کمین صاحب غوندی غمجن انسان، لکه عافظ صاحب غوندی غمزه پله انسان، لکه رسوان صاحب غوندی دردیدل انسان، دا ټول زما مخه ته وو او دا حق کسانو چې ما به مشه فکر کوو هر یو زما د پاره یو داسې قدم دی چې زه د دوی په قدم باندې قدم خودلای شم. او خپل غږ تر نورو پورې ورسو، هغه د نورو درد احساس کړي، خپل درد د نورو سره شریک کړي. یعنی په څنګه دی کې یو ښه سیاستوال شب چې یو خلک والا هم ورسره اوس
دغه تیرو لسو کلونو نه کوړان دی مونږ پکرو کو د پښتو شعر په خزینه برخه کې دوه درې نمونه ژوندۍ ساتلې او چې یو مستوره شال، پروین ملال او صفیه صدیقی. خو په دې راوسته لسو کلونو کې ډېرې نوې شعرې رامنځته شولې، دغه نوې رجحان ته تاسو په څه نظر ګورئ؟
زه ورته هر کلای کوم د تیر لس کلو مدل ته یو نوی ژوند پایل ک، نوې ټکنالوژي زمونږ په اختیار کې ده، کولی شو چې نه استفاده وکړو. انې مونږ باید ډېرې ښې شعرې درلودې، ډېر ښه شاعران هم درلودل. کبرا مسری هم زړه ده، پروین جان او ما هم ګوري په دې حالت وي. سبا ته به مونږ نیو همدغه کسان دي چې دوی کولی شي سبا ورځ ادبیات ژوندي او غښتلي وساتي.
باختر ستوري ګرانو مینوالو په جلال آباد ښار امیر جان مارکیټ کې سندرغاړو په لسګونو دیری نیولي چې اکثر وخت رینه د ساز او سرود نغمې راوزي او دا ځکه چې په هره دیره کې د موسیقۍ د زده کړې کورسونه هم پرانستل شوي او ځوانو سندرغاړو ته پکې د موسیقۍ د بیلابیلو آلو د زده کړې تر څنګ د آواز د سور او لی زده کړه هم ورکوي. له همدغسې یو ځوان سندرغاړي اسف خلیلي سره مو د زړه خوالې ته رابولم. جلال آباد ښار د امیر جان مارکیټ ته راغلم چېرته چې په لسګونو هنرمندانو دیرې جوړې کړې. د هنرمندانو د اتحادیې په دفتر کې ناست یم. ځوان سندرغاړی او دغه اوسې چې ارمونه وغږوله اسف خلیلي دی. اسف خلیلي، که دا راته ووایي چې څو کلن به وي چې دغه هنر ته راغلی؟
اول خو مشال راډیو اوریدونکو ته سلامونه ونه کهلی وړاندې کوم. تقریبا زه به څوارلس کلن وم چې ما د هنر ته مخه کړې.
اسف جان، که دا راته ووایي ته دغه هنر ته شوقیه راغلی یې او که ستاسو په کورنۍ کې پخوا هم هنرمندان تیر شوي؟
نو شوق خو زما بیخي هنر سره ډېر و، او زما پلار خلیل استاد، تاسو به یې نامه سره اشنا یې، سندرغاړی و. زما بل مشر ورور جعفر خلیلي، یو ورور مې غازی خلیل مې هغه سندرغاړی دی، او بل ورور مې سردار خلیل نومېږي هغه تبلغ کوي، او بل زما د ترور زامن لکه مرحوم حاجي صاحب چمن ګل خدای دې وبخي، مینا ګل استاد، همدارنګه کمین ګل حیرت، چې دا ټول د حجرې مجلس د پښتو بنیاد گزاران دي.
ماشاءالله، دا خو دا کمین نامې چې تا واغستې دا واقعا هنري کورنۍ ده. دا راته ووایه چې تا د باقاعده زده کړه د چا نه کړې ده، او په دغه زده کړه کې د چا ته شکر میخي؟
نه، زما خو خپل مشر ورور دی جعفر خلیلي. نو هغه یو متل دی پښتو کې، وایي چې کور کې دې لرګي لیوانه بغرو تزی. نو ما سره مې مشر ورور جعفر استاد زیر خوری
زدا د اواز کار
در په سندرغاړم دی کار جات سره، یعنی بیخ دماغی شاگردم. نو
تاسو ویل چې په دیار لاسو کلو کې تاسو دا هنر تراوتی، سو کال به کیږي چې دا د هنر پیشه په مخړي؟
او تقریبا زما به سیو لس دولس کال کې زونر تر.
دغه لسو دولسو کلونو کې به تاسو ډېرې محفلونو ته تللي، داسې د حجرې مجلسونو ته هم تللي، کلو ته هم تللي. نن سبا تاسو داسې کلو ته ځئ موسیقي هلته اوروئ؟
ولا چې خلک یې وغواړي او داسې امنیتي ستونزه نه وي، نو حتمن زه ولې نه وم هنر د خلکو په خدمت کې دی.
تاسو کوم البم جوړ کړی تر اوسه؟
ما یو نوی کیسټ اوس عابد صاحب ریکارډ کړی، چې هغې کې د مختلفو شاعرانو شعرونه دي. ملنګ جان بابا دی، پیر محمد کاروان دی، جلال مرخیل دی، یاردل متقی، هلال کاگوال او عبدالباری جهانی، دو یو کیسټ میکړه د پښتو. ان شاء الله په دینن سبا کې به ریلیز شي.
نو دا چې ان اوریدونکو په انتظار کې پرینو دو ک د دغه البم مراته د کاروان صاحب کومه سندره چې تا ویلي هغه راته زمزمه کې، چې د مشال رادیو اوریدونکو خوشاله شي او زبم خوشاله شم.
استرګولینا
چغلے غلے یار غگے دا بزڑک میں نرے نرے ستار غگے دا بزڑک میں نرے نرے ستار غگے دا وگ وگ ما چغلے غلے یار غگے دا وگ وگ ما چغلے غلے یار غگے دا شبنم کی چاران جو ور کڑی ہو بلبل تپ شبنم کی چاران جو ور کڑی ہو نو د گل سر رو رو لکبے مار گگے دا د گل سر رو رو لکبے مار گگے دا بزڑک میں نرے نرے ستار گگے دا پزړه کې مې نره نره ستار غږېدا وګو ما چې غلي غلي یار غږېدا وګو ما چې غلي غلي یار غږېدا
د مشال رادیو د ادبی او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو د باختر ستوري و نيز خبرونه هم دومره با تربل خبرونه پورې خپل کوربا باز محمد ابد ته اجازه ورکړي خاط او آباد وسي.
مشال ریڈیو دا